یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. خغلی کو بیا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نړیوال ټولنې تیر کال د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2023 کال پورې د څه باندې 100 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکې زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک برګون په نتیجه کې په مکمل ډول له ماتې سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې 14 تنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون 9 تنه نورې ټپیان شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خبره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 212 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مې میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان مړه شول. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا لکبل د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونختل. د جنوبي ښار اینډهوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو ورنه بل کړل او پولیس په ډبر وشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو توپونه وکارول او لسګونه مظاهره چیان ونیول. د ټول بند پر ضد د هالند پلازمینه امستردام کې هم مظاهره وشوه چې له سلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر دې وشوه چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرد بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلې له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری بچه د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی. د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدر اعظم هن ژینګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکې غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې عمومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساينس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کرې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ اورونو تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والی په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بعد پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ راغله ازادۍ رادیو غوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یوه سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زمنی چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانې دو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلی فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35
نن سهار 9:15 د څلور میناهی په پروان دوسیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوه. پیخه تلفات لري خو مالی زیان یې اړولې ده.
صاحب اجازه گذشته است.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه. خپل ډیرو ټلیفونونو سره سره اړیکه جواب نکړه. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلې وه چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلي چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاندا ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلې د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼه. لاوی ویل چې اوربند او غزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي جګړې دویمه لار ده. تکالسته
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله مهب وی حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دی منلي. که څه هم د جنوري لشپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړې، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پروند هوایي ځواکونو په قلو اردو کې د وینا پر مهال ویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوش کړل. خو د شغلی موهب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپل جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابت کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغه شل ورځنۍ وقفې ته وچې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیئت د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیئت چې ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیئت له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي، نو اوربندی ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1499 لمریز کال کې یو نوی سلنه بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 55 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړ شوې چې د کورونا وایرس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د وزارت د 1499 مالی کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې خیل سره وړنی لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استاد عزیز الله حسام نن ازاد رادیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخه کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړې دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 6 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزه په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کېدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلی وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي وو چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړون نه وځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ډلبه د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500 جلسه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي ډلبه په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت به د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور تو غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ ډلبه د وهی وادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو راپدې خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیرا نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی پوسو نړیوالو کنسرتونو کې غډون ونه شو کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خود موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې پستون زمونو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 13 ټولګي پوري ټول زده کوونکي روزنیز پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستوي سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سکه کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو لړلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون تر سره کیږي.
د وختي ازادي راديو غرمنۍ خبري مجله اوري پروزګان ولایت کې چارواکو د خاري نظم د جوړېدو لپاره هڅه چټکی کړې دي. سیمایي چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترنکوټ خاري نظم جوړ کړي. والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترنکوټ خار د هیواد د نورو خارونو په څیر منظم شي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترنکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترنکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو، غواړو چې دغه نظم شاری ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزی رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نو خطو به د ګلدان ته خاوره راي. دا ملامه چا په مشک د ولې ځکه چې مشک کومه کو کوم نه کې به څوک نه سي کولای. اوس که دا شار دا اوس مشک پر کور څونه سر سبزي جوړ کړي شار کې به عزتي خدای نه خسته تانه اوس مشک که په دې شار کې څوک علي عزتي مشک خلک به مشک.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني پالین او ځوانان پر داسې مهال د ترنکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدام یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترنکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسي د 500 د پاره پکې کښېني. د مختلف په ستونزو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښځه اجزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خورلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسه اوبه، یو تشناب، هیڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزی هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به واوري چې امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي نو کوم بدلونونه پکې راتلای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
افغانستان ورسپانې د نام نیو لا عمل له واده د یو شمیر خبريالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبريالانو د ملاتړ پر ټولنوي نیوکې کړې چې لا نه دي توانې دلی چې د خبريالانو دوسیه وسیړي. ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې خبريالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پښتنې هم څوک نشته نو ډېرې اړشوي چې هیواد پریدي او بهر ته ولاړ شي. ورسپانې لیکلي کته هم په تیرو څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې 1400 قضیه ثبت شوې خو په وینا نای له دې شمیر یوازې اته یې سیړل شوې دي. وړاندې ټینګار شوی چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅې وشي. ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي. ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي. ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي، د ژبې، قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي.
لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړې او لامل شوی چې زیات شمیر کډرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورسپانې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورسپانې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسي نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو